السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې په دې هیله چې تاسو یو ګلالي ورځ پیل کړې وي موږ هم د ازادي رادیو دوه ساعته خبرونې پیلوو په پیل کې دوه سهارنۍ خبری مجلې اوري چې هر یو دیرش دقیقې ده نن د شنبه ده د چنګاش یا سرطان 28 د جولای میاشتې 13 ډیری هغه وسلول چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جنګیږي د پاکستان اتباع دي دا د چارواکو خبره ده چې په دې خبری مجله کې ور باندې راپور اوري خو اوس خبرونه د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه خاوره داعش په کنټرول کې ده افغان ولسمشر د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ ملي ټیم غړو ته مبارکي ویلې ده د ترکیې ولسمشر وایي له وروستۍ ناکامۍ پوځي کودتا وروسته یې هیواد اړتیا لري چې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه دا مهال د داعش د وسلوالو ډلې په واک کې ده د چارواکو په خبره د داعش له وژل سوو او نیول سوو وسلوالو څخه ترلاسه سوي اسناد څرګندوي چې د دوی ډېری پاکستانیان دي او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر قمندې لاندې د داعش په چوکاټ کې جنګیږي د راپورونو له مخې په کوټ کې د وروستیو جګړو له کبله د 500 په شاوخوا کې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل ځینې دغه کورنۍ بیرته ستنې سوي
سلګونه کورنۍ له کور څخه کډوالې شوې نور سیمو ته ستنې شوې ولې خوشبختانه مورستي وضعیت یو ځل بیا هم د کورنۍ باورې کړې دي دوی خپل سیمو ته اکثریت تللي دي او نور هم د تک په حال کې دي
ولسمشر محمد اشرف غنی هم ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې په کوټ کې له زیانمنو سو کورنۍ سره د مرستو ژمنه کړې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ د ملي ټیم غړو ته مبارکي ویلې ده د افغانستان او ایرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو د لړۍ څلرم لوبه پرون د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده د دې مسابقو کوربه ایرلند دی د پرونی لوبه په چاپ افغان لوري وګټله او د توپ وهنې پریکړه وکړه افغان توپهونکو په ټولو 500 اورونو کې د اولو بغړو په سپدې دو سره 229 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 213 منډو هدف وټاکه ایرلند ونتونې چې تر لاسه سوی هدف پوره کړي په 140 اورونو کې د 150 منډو په جوړولو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلاف په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی دی د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال عبدالقادر مالیه او په قرقین کې د ولسي پاڅون د قمندان قربان تردي پلویان پرون د شبرغان ښار ته ورغلي وه او دغلته یې د یو بل پر ضد اعتراضونه وکړل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال د پلویانو له قوله وایي چې قربان تردي په زور له خلکو پیسې اخلي او له خلکو سره زور زیاتی کوي خو د تردي پلویان بیا ادعا کوي چې د ولایتي شورا مرستیال د قرقین د ولسي پاڅون د قمندان د بدنامۍ هڅې کوي د جوزجان والی ویلي چې د ولسي پاڅون ډلې د طالبانو پر ضد د مبارزې په هدف جوړ شوی او له خلکو څخه د باج اخیستلو حق نه لري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامۍ پوځي کودتا وروسته یې هیواد اړتیا لري چې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي اردوغان د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د اعدام د سزا د بیا پیلولو پر موضوع له اپوزیسیون سره په پارلمان کې خبرې وکړي اردوغان په استنبول کې خپلو هغو پلویانو ته په وینا کې چې د ده د استوګنې ځای ته نږدې راټول سوي وه او د اعدام د سزا د بیا پیلولو غوښتنې کوله وویل په یوه ډیموکراسۍ کې ممکنه نه ده چې د خلکو غوښتنې له پامه وغورځول سي امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ایالت په باتون روژ سیمه کې درې تنه پولیس وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي د باتون روژ ښاروال کیپ هولډن سی این این تلویزیونی شبکې ته ویلي د افسرانو ته د ډزو په اړه احوال ورکړل سوی و خو کله چې دوی سیمې ته ورسېدل د یوه وسلول کس له خوا ناڅاپه حمله ورباندې وسوه د راپورونو له مخې مشکوک کس د پیښې په ساحه کې د پولیسو لخوا په ډزو وژل سوی پولیسو په لومړیو کې ویلي وه چې ګمان کېږي د مشکوکو برید کوونکو شمېر به زیات وي بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د باتون روژ پیښه په سختو ټکو غندلې بیل دې چې د پیښې انګیزې ته پام وکړو، د دغو دریو زړورو افسرانو وژنه هغه خطر څرګندوي چې په ټول هیواد کې هر ورځ زموږ پولیس ورسره مقابله کوي. موږ د یوه ملت په توګه باید دا څرګنده کړو چې هیڅ شی د قانون نافذونکو په وړاندې تاوتریخوالی نسي توجیه کولی. د لویزیانا والی جان بیل ایډواردز په یوه اعلامیه کې ویلي، دا برید د توجیه وړ نه دی او په داسل کې سوی چې موږ ټول یووالي ته اړتیا لرو. په بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او ترورزم د خپرولو د مرستې په تور منحل کړه. د امریکا په دې متحد شاهي هیواد کې پرونی حکم پر سیاسي مخالفانو د روان فشار زیاتوالی څرګندوي. حکومت تیره میاشت د الوفاق اسلامي ټولنې ټول فعالیتونه وځنډول او شتمنۍ ورته کنګل کړه. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د الوفاق پر خلاف پر وروستي اقدام اندېښنه څرګنده کړې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به کندهار نسبت نورو ښارونو ته ډیر ګرم وي. د تودوخې لوړه درجه 9 چټې درويشت اسماني شین اټکل سوی دی. په مزار شریف ښار کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 10 چټې 28. په هرات کې اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 6. په کابل کې هم اسمان شین اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 10 چټې 19. په غزنی آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 14. په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده. د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 3 درجه. آسمان یو ریاض دی. په جلال آباد کې هم آسمان ریاض دی. د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 14. په بدخشان کې آسمان ریاض دی. د تودوخې لوړه درجه 13 چټه منفی 2 درجه. او په ګردیز کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 14 اټکل سوی ده.
نجیبه زمان د هوا له حاله خبر کړو. د نړۍ له حاله مو په دراپورونو په برخه کې خبرو. چارواکي وایي ډیری هغه وسلوال چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جنګیږي د پاکستان اتباع دي.
د دې کوم غړي ژوند نیول کېږي. اکثریت یې د پاکستان د ورګزي جنسي سیمې اوسېدونکي دي.
په مرکز کې ځینې کړي په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د قانونو د کیندلو تړونونه لاسلیک کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر کال په پرتله د ماشومانو ودول زیات سوي. یو دینی عالم وایي
په ټول اسلامي شریعت کې یو واقع زیاده داسې نشته چې اجباري یا په زور باندې واده ته اجازه ورکړي.
ځینې وکیلان وایي افغان حکومت د ترکیې له وروستۍ پیښې پند واخلي او د ولس ملاتړ دې خپل کړي. خو ولس څه وایي؟
د څو غوړم چې په افغانستان کې هم داسې ورسې جمهور پیدا شو. ترکیه چې څنګه د عوام مخ کې شول، کامیابی هغه وګړه خوشاله مونږ شو.
په ترکیه کې د کودتا د وروستي حادثې په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیول سوي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري. د ننګرهار چارواکي وایي ډیری هغه وسلول چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جګړه کوي پاکستانیان دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې په قومانده جنګیږي. دوی وایي د داعش په لیکو کې د یو شمېر نورو هیوادونو وسلول هم سچې، هغوی هم په پاکستان کې تر روزل کېدو وروسته افغانستان ته لېږل سوي دي. د بلې خوا ویل کېږي چې دا مهال د کوټ ولسوالۍ په سلو کې 1/3 برخه خاوره د داعش په لاس کې ده. تفصیل له اجمل اناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ او نورو سیمو کې د داعش له وژل شو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د دې وسلوالو ډېرې پاکستانیان دي. افغان چارواکي همدارنګه ادعا کوي چې د داعش وسلوال د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر مستقیمې قومندې لاندې په ننګرهار کې فعالیت کوي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عموماً اکثر د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د هسکې مینې ولسوالۍ اربن سیمو کې کله چې داعش وسلوال وژل کېږي د دوی هغه اسناد چې له دوی سره کوم پاتې کېږي یا همداراز د دوی کوم غړي ژوندي نیول کېږي اکثریت یې د پاکستان د ورګزې جنسي سیمې اوسېدونکي دي.
د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼي دا هم ویل چې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو ترمنځ د تاجکستان اتباع هم شته چې په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي.
د بیلابیلو هیوادونو څخه لکه تاجکستان نه ځینې نور هېوادونه د دوی وګړي پاکستان ته راځي او د پاکستان له لارې د داعش په لیکو کې جذبېږي او بیا په افغانستان کې خصوصاً په ننګرهار کې دوی جګړې ته آمده کېږي.
د ننګرهار د والي ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو شمېر نړیوالو رسنیو هم د ننګرهار د چارواکو له خولې ویلي چې د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دېرش برخه د داعش په کنټرول کې ده. په نړیوالو رسنیو کې هم د داعش د وسلوالو په منځ کې د بهرنیو وسلوالو د حضور خبره یاده شوې. یو شمېر رسنۍ د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو له خولې وایي چې د داعش په وسلوالو کې د عربي هیوادونو، روسیې، چیچنیا او تاجکستان اتباع شامل دي چې په ننګرهار کې فعالیت کوي. اخوا په تیرو څو ورځو کې د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې توګه په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو او په عملیاتو کې د طالب او داعش وسلوالو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکوي، خو ځایي خلک وایي تر اوسه یې د روانو عملیاتو پرې کنده اغېزې نه دي لیدلي.
د میدان وردګ د ملي امنیت رئیس وایي د قانونو د سپړلو تړونونه چې تر ډیره په مرکز کې لاسلیک کیږي طالبان پکې 80% شریک دي او هغه پیسې چې ځینې لاسته راځي د امنیتي ځواکونو پر ضد کارول کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د میدان وردګ ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په سیمه کې د نامنه یو لامل د وسلوالو مخالفینو په لاس د قانونو کیندل دي. د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس محمد طاووس ساجد دا خبره د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. ښاغلی ساجد وویل د نامنو سیمه د قانونو د کیندلو تړونونه تر ډېره ځایه په مرکز کې د ځینو کړیو لخوا کیږي. د وویل د دغو قانونو د کیندلو 80% پیسې د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. د پټینګار سره وویل چې دغه عواید ډېر ځله د امنیتي ځواکونو پر ضد کارول کیږي.
ما بارها این موضوع را شریک ساختیم، به جای استخراج میشه مادن که اوج ناامنی است.
موږ ډېر ځله دا موضوع شریکه کړی چې قانونو په هغو سیمو کې استخراجېږي چې ناامنه دي او طالبان پرې ولکه لري. د دې قانونو پر عوایدو وسلوال مخالفین تجهیز او بېرته د امنیتي ځواکونو پر خلاف کاریږي. له بده مرغه دا تړونونه په مرکز کې لاسلیک کیږي او دا د لویو کسانو کار دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې پخوا تر دې د ملي امنیت شورا ویلي امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د مخالفینو ټولې منابع له منځه یوسي. یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي چې افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندلو له امله هر کال 30 میلیونه ډالر عواید له لاسه ورکوي او مخالفین ځینې ګټه اخلي. بلخوا د قانون او پیټرولیم وزارت په نام نسیمو کې د قانونو د کیندلو د تړونونو پړه پر پخوانی حکومت اچوي. د دې وزارت وایاند محی الدین نوری وایي
په دې حکومت کې په نام نسیمو په تیره په دغه ولایت کې د قانونو د استخراج تړونونه نه دي سوي. هر تړون چې پکې سوی په تیر حکومت کې دی. د ملي والی د حکومت له جوړېدو وروسته څه باندې 40 ورته تړونونه چې پخوا لاسلیک سوي وه لغوه سوي دي.
سربیره پر دې د مشرانو جرګې ځینې غړي د میدان وردګو ولایت د قانونو د غیر قانوني کیندلو په اړه د سیمې د ملي امنیت د رئیس له خبرو سره موافقه ښیي. خو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دې وزارت ستراتیژي دا ده چې په نامنو سیمو کې د قانونو د کیندلو تړونونه نه لاسلیک کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل چې د دې پوښتنو ځوابولو ته باید د مربوطو ارګانونو مسؤلین د جرګې اړوندو کمیسیونونو ته راوغوښتل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر کال په پرتله د ماشومانو ودول زیات شوی. دینی عالمان څه وایي؟ ناجیه صافی براته وایي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون بیوزلی، ناامنی، ناسم فرهنګ او د قانون نه حاکمیت په هیواد کې د ماشومانو د ودولو مهم لاملونه یادوي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبه په ورځ د ماشومانو د ودولو د مخنیوي په اړه یوې غونډې ته وویل چې ورستی راپورونه څرګندوي چې د ماشومانو ودول د تیرو کلونو په پرتله مخ په ډیریدو دی. دلیل چې په افغانستان کې د ماشومانو اجباري ودونه زیات کړي دي یو هم ناوړه فرهنګ دی، بل ناامني، منازعه او د عامه پوهاوي نشتوالی. په هیواد کې د دې پدیدې د زیاتېدو عمده عوامل یادېږي. میرمن سمر ویل په 1990 کال کې د ماشومانو د ودولو تقریبا 218 قضیه ثبت کړې دي چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. په یوه تازه پیښه کې د جوزجان د شبرغان ښار هغه پیښه یادولی شو چې یوه 18 کلن انجلۍ د اجباري ودونو له وجې ځان وژنه وکړه. په همدې حال کې دیني عالم مولوي عبدالرحمن وویل چې اجباري ودونه په اسلام کې جواز نه لري.
په هیڅ صورت باندې په ټوله اسلامي فقه په ټول اسلامي شریعت کې یو قضیه داسې نشته چې اجباري یا په زور باندې واده ته اجازه ورکړي. لکه ډاکټر صاحب مخکې ډېرې هغه اضرار او زیانونه بیان کړو چې په د ماشومانو په واده کې زیانونه دي.
په همدې حال کې د ماشومانو او ښځو د حقونو ملاتړې وایي چې په کم عمر کې د ماشومانو ودول د اندېښنې وړ مسله ده او له کورنۍ غواړي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو یوې استادې حمیرا حقمل وویل چې د نکاح ثبت کولی شي چې تر یوه حده د اجباري ودونو مخه ونیسي.
د ننګرهار چرواکي وای د کوټ ولسوالۍ په سلو کې 1/3 برخه دا مهال د داعش د وسلوالې ډلې په واک کې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ ملي ټیم غړو ته مبارکي ویلې. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلاف اوج ته رسېدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامۍ پوځي کودتا وروسته یې هېواد اړتیا لري څو د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ایالت په باتون روج سیمه کې 3 تنه پولیس وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. په بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او تروریزم د خپرولو د مرستې په تور منحل کړه. تاسی ازادي رادیو ته واجیست او وسم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ل امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل تازه غنې کې د افغان قواو پر تلفاتو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د وژل سویو افغان امنیتي ځواکونو له کورنۍ سره د ولسمشر د خواخوږۍ پر ټلیفوني تماسونو تمرکز سوی او د محمد اشرف غنی هغه وینا یې راخیسته چې یوې دغه سي کورنۍ ته ویلي ستاسو ځوان د وطن ساتنې په لار کې سر ورکړي موږ یې ټول منندو یو. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د وژل سویو پوځیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تماسونه په نړۍ کې هر ملي رهبر ته سخت کار دی. خو ښاغلی غنی مجبور دی هر ورځ د خواخوږۍ په لسګونو دغه سي تماسونه ونیسي چې دا به یې پر اوژو تر ټولو دروند بار وي. نیویارک ټایمز لیکي په 2015 میلادي کال کې یعنی د ولسمشر غنی د واکمنۍ په اول کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات واوښتل چې شاوخوا 6000 افغان امنیتي پوځیان ووژل سول. د ورځپاڼې په حواله افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله سږ کال دغه شمېر تر دې لا زیات دی. نیویارک ټایمز لیکي وروسته له هغې چې ولسمشر د خواخوږۍ یو دغه سي تماس ونیوه بیا د سردار محمد داود خان روغتون ته ولاړ او هلته په هلمند کې د ټپي سویو پوځیانو د حال پوښتنه وکړه. هندي ورځپاڼې بزنس سټانډرډ ته دې سردلیک باندې لیکنه خپره کړې. چارواکي وایي په افغانستان کې د داعش ډلې جنګیالي د پاکستان اتباع دي. د ورځپاڼې په حواله د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ چارواکو ویلي په سیمه کې د داعش زیات جنګیالي پاکستانیان دي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI تر قمندې لاندې فعالیت کوي. ورځپاڼې د چارواکو دا څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په دې ولسوالۍ کې نور سختریزې وسلوال عربان، روسان، تاجکستانیان او چچنایان دي. د بزنس سټانډرډ په حواله داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ کورونه سوځولي او 1500 کورنۍ له دې ولسوالۍ نورې سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي 350 زیات داعش جنګیالي دا مهال په سیمه کې له 600 دولتي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. محلي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي د کوټ ولسوالۍ 1.5% خاوره د داعش په کنټرول کې ده خو د دې سیمې خلک لا هم راتلونکي او سوله ییز ژوند ته په تمه دي. افغان انځورګر حمدالله ارباب په کابل کې یو انځوریز نندارتون جوړ کړی و چې هدف یې د تعصب پر ضد مبارزه وه. شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د هیواد وتری انزورګر حمدالله ارباب د همګی مو یک برار او یک خوارم تر نامه لاندې د شمې پورز یو انزوریز نندارتون د ملي ثبات په مرکزی دفتر کابل کې جوړ کړی وو چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو قومونو په سلګونو تنو خزینه او نارینه وو پکې برخه اخیستې وه. ښاغلي ارباب د دې نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل په هیواد کې اوسنۍ بدبختي د همدې قومي تعصبونو له امله رامنځته شوي.
انزورونه زه جوړوم یو وسیله ده د دې انزوریز نندارتون په نوم تاسو راټول کړئ. همګی مو یک برار او یک خوارم دا حسینی صاحب په بامیانو کې یو تکړه فعال رضوان هلته کتابونه کلی کلی توړي ما ګران دی ما انزور جوړ کړو ځکه چې هغه د افغانستان ولس ته خدمت کوي ځوانانو ته ماشومانو ته کتابونه وړي موږ تاسو باید دغسې د رقابتونه چې دي هغه رامنځته کړو د خلکو په منځ کې نه دا چې فرضاً هو دغه تاجک دی او دا ازبک دی او دا فلان وبستان او د خلکو سره نفرتونه دغه کړو.
د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل هم تعصب د هیواد د بدبختۍ اصلي ریښه یاده کړه. هغه وویل د همدې تعصب له امله په هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ واټن پیدا شوی او همدغه شان هنري فعالیتونه کولی شي چې د تعصب مخه ډپ کړي.
د هغو الفاظو او کلماتو په وړاندې باندې مبارزه ده چې موږ تاسو سره بیلی ولسونه سره بیلی پښتون د تاجک سره مخامخ کوي تاجک د ازبک سره مخامخ کوي او ستونزې ایجادوي. نن یو ورځ را رسېدلې ده چې سالم کمپاین په ټول افغانستان کې پیل سي تر څو تعصبات د قومي سمتي ژبني لسانی او جنسي په باره کې سالمه مبارزه وشي.
په افغانستان کې د امریکې د سوري انسټیټیوټ مشر شاه محمود میخیل د هیواد د تیرو بدبختۍ او پناخوالو وغږېد
او په قومي مسایلو باندې او دا کومې کرښې چې زموږ افستاسو په منځ کې اچول شوي دي شنې دي او که سرې دي دغه زموږ مشکل حل کولی نه شي. کودتاګانو حل کولی شوله نو په افغانستان کې کودتاګانې ډېرې وشولې. که قومي او سمتي جنګونه وي او تضادونه وي خو ډېر دا کارونه دلته وشول. په دې څلوېښتو کالو کې میلیونونو کسان
د ویلو ده چې په دې انزوریز نندارتون کې د مختلفو قومونو کلتوري انزورونه د نندارې لپاره ایښودل شوي وو او د غونډې په وروستۍ برخه کې ټولو ګډونوالو ننداره وکړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د ترکیې له وروستۍ پیښې درس واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي وایي د ترکیې له حکومت څخه د خلکو ملاتړ نړۍ ته څرګنده کړه که حکومت د ولس ملاتړ ولري له منځه نه ځي. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شندیدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس ملاتړ ترلاسه کړي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولای چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. لکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبه په شپه د هغه هیواد د پوز د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولې دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپین شوي دي. وروسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم فدا محمد ده. خوشحاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې همداسې یو رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول کامیابي هغوی وکړه خوشحاله موږ شو.
وسیدونکو د کابل منګه د هم غسی یو موټی وسی ټول اقوام ټول قومونه په یو غاغ او پیو هغه باندې باید اوس
د سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمیر سیډون کې په دې نظر دي چې کچيري ملتونه وغوړي او په خپل حقونو خبر وي نو هیڅ کله هم هغه ډلې نه بریالي کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو ودیر صافي په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ملتونه بیدار اوسی او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور د لارې نه غیر قانوني لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو د یو تعداد نفوس هم د دوی کیږي که ملت هوښیاري همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسي نو هیڅ قدرت نشي کولی چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي ترڅو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د 6000 په شاوخوا کې کسان نیولې دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو چې اردوغان میکروبونه بللي پاک کړي. د ترکیه حکومت ګولن د کودتا په هڅه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په برابر کړي راپور کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته یې حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تېرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر 6000 زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا بانفوزه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو ته راووسي. په نیول شوو 6000 کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړپوړي افسران او 2200 قاضیان شامل دي. تر 500 زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول. د ترکیې د عدلي وزیر دا نیونې د تصفیې عملیات بللې او ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرح کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونه شي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتی او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې 100 تنه کودتا چیان ښودل شوي.
د ژوند رنګونه
دی اول نوم را تا واخله.
زمانم پردیس ده.
پردیس د کوم ځای؟
زه د لغمان.
ښه، د پردیس په معنا پویږي څه ته وایي؟
مسافر ته.
وو مسافر ته وایي. ښه، کاروبار دې څه دی؟
کاروبار شکر ده الحمدلله. غوډل تاسکر ډیر تنگول کې اسکر نه پریدي. زمون کاروبار شکر الحمدلله ښه ده. مزدوري کیږي.
اسکر متنګوي څنګه بخوي؟
خو بیا هم کیږي. گزاره کوم کونج منځ کې گاګ لګيږي. سودا اخلي. اسکر دل ته پریدي. زمون کاروبار ډیر ښه ده شکر الحمدلله.
ښه، بکس دیم په د مکتبی بکس څنګه درسم وای
نه دګه زمونږ زیرپیرانی چو مردانه چو نستونه والا دا
یو کتابم نشته پکې یعنی
نه کتاب نشته
نو کتابونه نه وای ک څنګه
نو ویلم نه تر نه هم سم په مور پاکستان کې مې ویلې خو بس مجبوری ہو ترا کو کاروبار کو
موقع نہ پیدا کی گی
سڑے درس پیدا کی گی سڑے درس ہوئی موقع نہ پیدا کی گا
نو اس بچ سے کہے ہم دا غازیر پیرانی بتر اخر خرچا وے
بسو کو مجبوری دنو
امید نہ لری چھ یہ وقت کار جوڑ چھ بے درس وے
انشاءاللہ امید خلرو اللہ دربار کی امید لرو خو بس
بے چنگ شخصی مطالعہ کرے ور سرا یوں نیم کتاب وے
انشاءاللہ جی
وے یہ وس کنے وے
ولے نہ وے
دل تو اس چھ کابل کی مسافر یہ کور دی وسته ککور بل زائد
نہ کورم دل تر سره گنو گنه
د کارتی نو سره کی نو سره ښه ښه وسته منډای کی امدل تا ولاړ وکم بل زای ګرځي
نام دل د ګرځو هغه سر منډای نه تر هغه سره پورې
کاروبار څنګه د کیږي
سودا شکر الحمدلله کی
ښه نور دې سنیت دې چ ګلا یا چ خبر لری
اس مس ګلا نه رم یو د اسکارو نه ګلا رو رو چې دل ته مونږ نه پری دی یواز اند زیر بیرانی غانه والا نه پری دی
ښه نور نور خلک دی وای خرڅوي تاسې دې نه خرڅوي
بس نه پری دی
کار نه دی راضی نه راضی
راضی ما شکر الحمدلله ولې نه ما
خوشاله اوسې
تم خوشاله
دا و د ژوند رنگونه او اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له ستر احمد فروخ څخه ووري مېرمن